پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو لاستازو سره تر خبرو وروسته نن د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه پریکړه کوي. دا او نور راپورونه به وروسته واورو، خو تر هر څه دمخه د اجمل اند څخه د افغانستان او سیمې نړۍ مهم خبرونه اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه د کمیسیون مشرتابه پلاوی تصمیم ونیسي. په کندهار کې اووه وسلوال وژل شوي دي او د ایران حکومت ویلی دی د ایران د حکومت تر دې اعلان وروسته چې د تیلو بیې درې برابره زیاتې کړي په څو ښارونو کې مظاهرې شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی پریکړه وکړي. د دې کمیسیون چارواکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې هکله د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې شوې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنو او څېړنو بهیر چې پیل شوی و، په ځینو ولایتونو کې د ځینو کاندیدانو لخوا له ستونزو او مخالفتونو سره مخ شو او بالاخره ودرول شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ذبیح‌الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي، او هغه فیصله به انشاءالله چې په څلور دېرش ولایتونو کې پلي کیږي.
په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو لړۍ باید ډېره ونه ځنډول شي. په افغانستان کې د تلې په شپږمه نېټه د ترسره شوو ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې چې ټاکل شوې و څو ورځو کې اعلان شي، له ورځو اونۍ او له اونۍ او میاشتو ته ځنډول شوي. تر اوسه هم معلومه نه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ورسره ناظران او د کاندیدانو څارونکي به کله په دې سره سلا شي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دا کندهار په میوند ولسوالۍ کې وو وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان دي. دغه پوځي عملیات د چارواکو په وینا له پرونه راهیسې د میوند ولسوالۍ د جګروم او جرخشک په سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا ترسره شوي. په کندهار کې د 215 متم کلي اردو ویان خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پوځي عملیاتو پر مهال د وسلوالو دېرش پټن ځایونه هم له منځه وړل شوي.
در جریان عملیات تعداد هفت تن از دشت افغانان کشته و ده تن دیگر انجینر کلان زخمی و همچنان 30 با مخفیگاه دشمن تخریب و 1 میل سلاح کلازنیکوی و 6 میل راکت انداز دشمن برای سنیروی امنیتی آماده است.
علوی د تل په څیر په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د کوم زیان د رسیدو یادونه نه ده کړې. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ناپیژند وسلوالو په کندهار کې یو زرګر وژلې. دغه برید نن سهار څخه هم یوولس بجې د کندهار د شپږمې ناحیې اړوند د ډنډ چوک سره شوی. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي پیښه تاییدوي، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې پر یاد زرګر چا برید کړی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه دوه امریکایي افسران وبخل چې په افغانستان کې په جنګي جنایت تورن شوي وو. انتقاد کوونکي وایي دا پریکړه په متحده ایالاتو کې پوځي عدالت تر سوال لاندې راولي. بل لور ته ولسمشر ټرمپ پرون د امریکا د سمندري پل یو ځواکونو د یو قمندان رتبه چې مخکې ترې اخیستل شوی وه بیرته ورکړه. د دې کس رتبه د دې لپاره کمه شوې وه چې د په عراق کې له ادعا سره سم د اسلامي دولت ډلې د یو مړي له جسد سره عکس اخیستی و. د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې له راپور سره سم د امریکا دفاع وزارت چارواکي اندېښمن دي چې د جمهوری ریاست مداخله د پوز پر روحیه او انضباط منفی اغیز کوي. دا سالنګونو د څارنې او ساتنې اداره وایي چې نن د سالنګ لار د مسافرو پر مخ پرانستې ده، خو لوی موټر لا هم پر دې لاره د تګ راتګ اجازه نه لري. په سالنګونو کې د ورخت له امله د سالنګ لاره د مسافرو موټرو ته هم بنده شوې وه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر زمیر مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د مسافرو ټول ګاډي که بسونه دي که واړه موټر دي، د سالنګ له لارې د سالنګ د قوانینو له مخې تللی شي او باید داسې ټایرونه ولري چې زنځیر لرونکي وي. په سالنګونو کې پرون 350 سانتي متره واوره ورېدلې وه. دا ایران حکومت تر دې اعلان وروسته چې د تیلو بیې درې برابره لوړې کړي په څو ښارونو کې مظاهرې شوي. د ایرنا په نوم د ایران دولتي اژانس نن سهار وختي خبر ورکړ چې د سیرجان په ښار کې مظاهره سخته وه، خو له مشهد، اهواز، بندراباس، شیراز او په څو نورو ښارونو کې هم دا خوډب رپورټونه ورکړل شوي. د ایرنا اژانس په وینا مظاهره کوونکو په سیرجان ښار کې د تیلو پر ډیپو په دې نیت برید وکړ چې اور ورواچوي، خو امنیتي ځواکونه یې مخه ونیوله. دوه ورځې مخکې د ایران حکومت وویل چې هیواد یې د امریکا د متحده ایالاتو له دوامداره اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی، نو د تیلو خرڅلاو په جیره کوي او بیې زیاتوي. داسې احتمال شته چې دا مظاهرې به پر ولسمشر حسن روحاني تر پارلماني انتخاباتو مخکې چې ټاکل شوي په فبروري میاشت کې وشي فشارونه زیات کړي. او د اوکراین د امنیت ادارې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې مهم غړی البرا شیشانی نیولې. البرا شیشانی په خټه ګرجستان دی، هغه د اوکراین پلازمینه کیف ته نږدې نیول شوی. دا معلومات د اوکراین د استخباراتو ادارې پرون پر فیسبوک خپاره کړي. د اوکراین د استخباراتو ادارې په بیان کې ویل شوي چې البرا شیشانی د نیولو لپاره په عملیاتو کې د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې او د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت ګډون درلود. دا خبرونه
خبرونه ملازات ای رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی تصمیم ونیسي. د دې کمیسیون یو ویان زبیح صادات:
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمېرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي. او
په کندوز کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله د قرقل پوستکو نرخونه او صادراتو کې کموالی راغلی دی.
دری راځي یکی خو همین خوشتالی ها باعث شده که گوسفند چیزی شگن داده کم شود، دیگه هم بازار خارجی ازی خوقدر رونق نداره.
نور راپورنه هم در تلرو په دوهمه نیمه ای کې د زهرو کاروان اونیس پروگرام اوریدل سي چې په دې کې به ووري طالبان د زور لاري د زور شکنجو لاري غوړي چې متادین له اعتیاد راوګرځوي. د خبرونه به تر یوې بجې دوام کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی تصمیم ونیسي. د دې کمیسیون مسؤلانو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هکله د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې سوي دي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو لړۍ باید ډېر ونه ځنډول سي. په دې اړه نور جزئیات نسیم شفق راکوي چې همدا اوس راسره د کابل سټوډیو څخه په لیکه دی. شفق صاحب، خبرونه ته شرغلې.
د سلام پوړاندې کولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې شوي او نن به دا کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې کمیسیون یو ویان زبیح الله سادات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو دوه ورځو کې په دې اړه د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره پراخي خبرې کړې. د ښاغلي سادات په خبره د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره اړینه ده چې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو لړۍ ژر پیل شي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمېرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي، او هغه فیصله به انشاءالله چې په څلور دېرش ولایتونو کې پلي کیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ په څلور دېرشو ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو بیا شمېرل او څېړنه پیل کړه. خو د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د انتخاباتي ټیمونو او د کاندیدانو شورا د مخالفت له امله یې تیره چهارشنبه بیرته دا لړۍ ودروله. دا اقدام که څه هم د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له هرکلی سره مخامخ شو، خو د انتخاباتو یو شمیر سارونکو بنسټونو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو ځنډیدل باید ډیر وخت ونه نیسي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی او ویان محمد قاسم الیاسی اوس هم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک غواړي چې د انتخاباتو پایلې ژر اعلان شي.
د
جواندی با شماره زیاد متوقف نماند.
دیوی درایو د بیاشمیرن زندیدل باید دیر دوام و نکری او محالویش باید دیر و نزندیگی. دغراز باید حس وشی چه ده انتخاباتی تیمونو رضایت ژر ترلاسه شی. ده افغانستان خلق ده لومنانه و پایلو اعلان ته انتظار باسی او لده زیاد صبر نشی کولای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلی وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه او وروستي نتایج به د لندۍ په پنځلسمه نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ د رایو د بیاشمیرنې او څیړنو له ځنډیدو وروسته وویل چې د انتخاباتو د پایلې اعلان د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و امریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د رایو د بیاشمیرنې په اړه خپل وروستی تصمیم ونیسي. خدا چې په کمیسیون کې روانې نندرې څومره بحران زیږوونکې دي. زموږ همکار نسیم شفق بیا هم د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیرا رسا سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې کمیسیون کولی سي دغه روان حالت کابو کړي. زموږ وینا
کمیسیون ته تل دا و چې باید هغوی د قانون او انتخاباتي طرز لمنونو عملونو پر اساس حرکت وکړي. خو د کمیسیون په کمیسیون بدبختانه په دې واخره کې داسې حرکت کوي چې د ټاکنیزو تیمونو او د خلکو د منلو ول نه دي او د ټاکنې د ضعیف مدیریت پایله وه چې یو ځل بیا د ټاکنو تقویم نقد شو. خو اوس غواړو چې هغوی د قانون او د طرز لمنونو پر اساس حرکت وکړي او دغه نیټه د نتیجې پایله په یو مشخص نیټه باندې اعلام کړي.
بله مېرمن رسا، یو موضوع هغه ده چې تاسو هم اشاره وکړه چې مهالویش مخکې هم نقص شوی دی، اوس څومره ضرور ده چې نتایج زر اعلان سي او د نتایجو د زر اعلان لپاره شفافیت هم ډیر مهم شی دی، ځکه چې د خلک هم غوړي او انتخاباتي ټیمونه هم.
او کنه شفافیت یو اصل ده په انتخابات کې، او اوس هم تاکنه کمیسیون څخه غواړي چې د قانون او طرز لمنونو پر اساس خپل کار شروع کړي او د پروسې د حساس موقع د کمیسیون باید کوښښ وکړي چې زر په زر د شفافیت او دقت په نظر کې نیول د ټاکنې د نتایج د اعلام نیټه واضح کړي چې د خلکو او د ټاکنیزو تیمونو د منلو وړ وګرځي.
د دې لپاره چې د انتخاباتو نتایج د انتخاباتي تیمونو د منلو وړ وګرځي، څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، نو څه پکار دي چې باید څه وسی ځکه وخت هم ډیر ضایع شوی دی.
خوب همدغه د طرز لمنونو پر اساس حرکت وکړي او دغه د ټاکنیزو تیمونو هم حق لري چې خپل نگرانی بیان کړي او د کمیسیون هم د قانون او انتخاباتي طرز لمنونو پر اساس مکلف ده چې د دوی ته جواب او قناعت ورکړي. خو بیا هم موږ له دواړو طرف نه غواړو چې دوی د قانون او د طرز لمنونو پر اساس حرکت وکړي او دا ملي پروسه به ان شاء الله یو ښه نتیجه او یو کامیابه نتیجه ولرو.
مننه کوم. دوستانو، د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاند سمیره رسا و چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د روانو ناندریو په اړه خبرې کوله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو، د ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د افم پر سل شهر پنځه څپه په ټول افغانستان کې صفه وزي اورېدلی سي. اوس به ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت د 1499 مالی کال د بودیجې سند د تصویب لپاره ملي شورا ته استولای. دغه وزارت وین شمروز مجیدین نازادی رادیو ته ول دراتون کې مالی کال په پرختی بودیجې کې د تیر کال په پرتله 10% کموالی راغلی. خغلی مسجد زیاتوی چې د 1499 مالی کال ټوله بودیجه 428 میلیارد افغانۍ تخمین شوی ده.
289 میلیارد از این پول یا بودیجه عملیاتی است که در معاشات و خدمات دولتی استفاده میشن و 139 میلیارد از این پول انکشافی یا به خاطر برنامه‌های انکشافی است.
د مالی وزارت تمخی چې ملی شورا د نوی مالی کال لپاره پیلولاند دغه سند تصویب کړی څو دراتونکو مالی کال پروګرامونه له بودیجې سره سم پیل سی. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د ولسمشر لارښوونې سره سم د غیر قانوني کانونو د استخراج د مخنیوي لپاره پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د دغه وزارت وین عبدالقادر مدفی نن د دغه سرګندونو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام به دولت ته په یوه عایداتي سرچینې بدل سي. د ښاغلي مدفی په وینا د قانونو د استخراج د یو شمېر تړونونو د ارزونې او بیا غور بهیر هم پیل سوی. د یادونې ده چې مخکې له دې د افغانستان د یو شمېر قانونو د غیر فني او د زورواکو او وسلوالو مخالفانو لخوا یې د غیر قانوني کیندنې په اړه راپورونه ورکړل سوي دي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، یوه اروپایي یورو شپږ اتیا افغانۍ لس پوله، یو سترلینګ پوند سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اویا پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر هندي کلداری یوولس سوه افغانۍ، او زر پاکستانۍ کلداری پنځه سوه افغانۍ.
دوستانو تاسو کولی سئ چې د دغه اقتصادي خبرونه او دغه راز نور راپورونه او خبرونه د ازادي راډیو پر ویبسایټ هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس به نړیواله موضوع راوخلو. د فرانسې حکومت پرون د نومبر پر پنځلسمه تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ولسمشران به راتلونکې میاشت مخامخ سره وګوري. د دې کتنې دوه نور اړخونه به د جرمني او فرانسې مشران وي. د فرانسې د حکومت په وینا پاریس به راتلونکې میاشت د اوکراین په اړه د څلور اړخیزې غونډې کور په غونډه کې به پر هغو پرمختګونو خبرې وسي چې د منسک د توافق پر اساس اټکل سوی وو. په پاریس کې د اوکراین په اړه غونډه د دسمبر په نهمه جوړیږي. نور جزئیات د فرشتي جلسې پر پورت کې.
د روسیې او اوکراین ولسمشران ولادمیر پوتین او ولادمیر زلنسکي به مخامخ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل مکرون او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل په حضور کې د اوکراین د ختیځو سیمو پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د څلور اړخیزو خبرو د لړۍ ته د نورمندي فورمټ هم ویل کېږي. د نورمندي فورمټ مخکنی غونډه چې د روسیې، فرانسې، اوکراین او جرمني استازو برخه پکې درلوده د 2014 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې جوړه شوې وه، خو هغه مهال ولادیمیر زلنسکي د اوکراین جمهور رئیس نو. زلنسکي به د اوکراین د ولسمشر په توګه لومړی وار په پاریس کې د روسیې له جمهور رئیس سره د خپل هیواد پر وضعیت د خبرو لپاره مخامخ کښېني. روسیه په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. د هغه راهیسې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د هغو بېلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د حکومت پر ضد جنګیږي. د بېلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په نښتو کې له هغه راهیسې دیار له زره کسان وژل سوي دي. د پاریس په څلور اړخیزه غونډه کې به هڅه وشي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړې ته د پای ته رسېدو لار پیدا شي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د روان کال په دوبي کې روسیې ته تللی وو او د ولادمیر پوتین په کور کې له هغه سره وکتل. د مکرون مقررو هڅو چې له روسیې سره یې د ډیالوګ لپاره کوي په اروپا کې ضد او نقیض بحثونه پیدا کړي دي. هغه تېره اونۍ له اکونومست سره په مرکه کې ویلي وو که موږ په اروپا کې د سولې ټینګښت او د اروپا د ستراتیژیکې خپلواکۍ جوړول غواړو باید روسیې په وړاندې پر خپل موقف بیا کتنه وکړو. تر دې وړاندې د قزاقستان پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف ویلي ول چې دی تیار دی چې د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو د مخامخ کتنې لپاره زمینه برابره کړي. نورسلطان نظربایف د نومبر په 12مه خبریالانو ته ویلي وو چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي ته یې په دې اړه خبر ورکړی او هغه ورسره منلی چې له پوتین سره مخامخ په نورسلطان کې وګوري. نظربایف ویلي وو چې پوتین ته یې هم معلومات ورکړي او د هغه ځواب ته منتظر دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
بیتر اگرزو افغانستان تا په کندوز ولایت کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله د قرقل پوستکو نرخونه او صادراتو کې کموالی راغلی. دوی وایي چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه اویا زره د قرقل پوستکي اروپایي هیوادونو ته صادرېدل، خو سږ کال اووه زره پوستکي له دې ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. قرقل یو ډول پسونه دي چې له زیږېدو سره سم حلالېږي او پوستکی ترې ویستل کېږي. دغه پوستکی ځکه له وروی زر ویستل کېږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نه شي. په دغه ولایت کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر عبدالباقی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې له دې ولایت څخه د قرقل 70,000 پوستکي صادرېدل، خو سږ کال یوازې 20,000 د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي.
دری راځي یکی خو امین خوشحالی ها باعث شده که گوسفند چیزی شگن
دی وچکالی او دغرس په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کموالی لکول سږ کال د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی، نو په همدې دلیل سږ کال سوداګرو د قرقلو پوستکو رانیولو څخه ډډه وکړه. په ورته محل کې د کندز یو تن مالدار دوست محمد وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخ ټیټ و، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د ورویو له حلالولو څخه ډډه او ساتلو ته یې توجه وکړه.
خواستم که زیاد بود، اونسا کم بود. از خاطر از که 42 دلار بود کتا برد بگویم که 11
تیر کل دی قرقل و پوستک و بازار درخو و یو پوست 240 دلار قیمت درلود، خوصاش کل یو پوست 14 دلار تر تیتی شوی و، نو پا همدی خاطر مالداران و خپل و ریه و سطل او حلال نکرل. لده سرسم پا کندوس که دی پانگوانی و سوداگره خونی چارواکی هموایی چه پا تیر کلونی که لده ولی سخه بحرونو ی هوادونو تا دی قرقل و پوستک که صادر دل، خوصاش کل پا صادراتو که کم والی را غلی. دی نموڑی داری ویان مسود وحدت پا دیار ازادی راڈیو تو وویل
میتونم بگیم که پوست قرقل هم دیگه تقریبا فراموش شده بیخی اصلا
دی قرقل پوستک و پوستادیراتو او سوداگره چارو که خورا کموالی را غلی او حتی ویلی شو چه کابو دغه کارو بار دی هردو پا حل کدی هلمانیو چه اروند اداری دی قرقل پوستک و سوداگره ودی تا توجه وکړي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د شمال د قرقل پوستکو د انستیتوت اداري مدیر محمد عارف هم وایي چې د قرقل پوستکی کورنۍ بازار نه لري او دغه راز په بهرنیو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې او له کبله د قرقل پوستکو نرخونه هم راټیټ شوي دي. له پخوا د قرقل پوستکو کورنۍ بازار چندانې ښه نه و او په زیاته پیمانه د قرقل پوستکو دینمارک او فنلند ته صادرېدل، خو اوس مهال دینمارک ته هم صادرات نه لرو ځکه هلته هم کمپنۍ تقاضا نه لري. په ټولو کې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا کچه راټیټه شوې. په عین حال کې په کندز کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د قرقل د ورویو حلالولو ناسم عمل بولي او دغه راز خبرداری ورکوي که چیرې مالداران د قرقل ورویو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي.
دوستانو له کندوز خبر ورسو ننګرهار ولایت. په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي چې د مځکو غاصبینو یې په زرګونه جریبه ځمکه غصب کړې ده. دوی وایي چې د کانال د ځمکو غصب کې حکومتي ادارې هم شامل دي. د موضوع روحالله انوري په یو راپور کې راخیستې په ګډه به سره واورو.
د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلین وایي په تیرو څو کالو کې شاوخوا 4,500 جریبه ځمکه زورواکو او دولتي ادارو غصب کړي چې په کې د اصولو خلاف کورونه او دفترونه آباد کړي دي. د یاد ادارې مشر پرویز علي شنګي وایي
دې کې بیا تقریبا 1,200 جریبه ځمکو پورې دولتي غصب دي، یعنی هغه دولتي تصرفات دي چې دولتي ودانۍ او تاسیسات پکې جوړ شوي دي، اما قانوني مراحل نه دي طی کړي او باقی د شخصو لخوا نه جنګونو په موده کې تقریبا هغه ټول چې کانال دغه جوړ شوی نو د 1,650 کال نه راپه دې خوا دا غصب ده.
هغه وایي د یاد ځمکې د بیرته ترلاسه کولو دپارې خپلې هڅې چټکې کړي چې په برکت یې په سلګونه جریبه ځمکه خپله کړې او د نورې زیاتې ځمکې د غصب مخه هم نیولې ده او دا لړۍ به دوام وکړي.
نوی غصب هم خو صفر ته اوس نه لرو، همکاران او ولایتي ادارا او امنیتي ارګانونه اوس ښه ماشاءالله فعال واماده او بیدار دي، خو چې څنګه محکمې حکم کړې ده او موږ هغه حکم عملي کړی که په کوم کور باندې هغه کړې مونږ کور خلاص کړی، حتی که داسې ځایونه چې 23 هکتاره و تقریبا چې محکمه پرې حکم کړي مونږ ټول تاسیسات یې نړولي، ټول باغونه هم خراب کړي، ټول ودانۍ هم چپه کړي. دې باندې حدود د 1,200 جریبو شاوخوا کې 80 تر 90 هکتار ځمکو پورې دا عملا د غصب نه خلاصه کړي.
د کانال رئیس وایي په ننګرهار کې شاړه ځمکه ډېره ده، که چیرته ورته مرکزي حکومت امکانات برابر کړي نو ورسره به دښتې آبادې کړي، د کانال عواید به زیات او نور ځمکه به له غصب وژغوري.
غوښتنه چې دغه د مرکزي حکومت ده چې انکشافي بودیجه څنګه چې برېښنا شرکت ته په واک کې ورکوي باید کانال ته په هماغه شکل باندې په واک کې ورکوي او د سرمایه ګذاري دپاره باید دلته پیسې هغه وي، که صرف مونږ په دې باندې هغه شو چې په خپلو عوایدو باندې وڅرخیږو نو خپل عواید بیا د روټینو عادي او د روزمره مصارف به پوره کوي، خو د انکشاف دپاره د وسط دپاره د بهبود دپاره بیا منابع تجربه نه پیدا کیږي دا موږ د ټولو ګډ مسولیت ده.
دا یادونه ورده چې په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې په ننګرهار کې د شخصي ځمکو او کورونو د غصب سربیره نږدې 300 زره هکتار دولتي ځمکه غصب شوی چې د بیرته راګرځولو لپاره وخت نا وخت هڅې شوی. ولسمشر غنی هم څو ځله د ننګرهار چارواکو ته د ځمکو د غاصبینو خلاف د جدي اقداماتو ترسره کولو حکم کړی، خو خلک وایي دغه امرونه او حکمونه ډیری وختونه کمپاینی او شعاري بڼه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مطالبو ترڅنګ د انتخاباتي مسایلو په ځانګړې توګه د رایو د پایلو د اعلان د ځنډ پر څرنګوالي لیکنې او تبصرې چاپ کړي دي چې غټ ټکی رحمت الله افغان راوروي.
دنیا ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کړیو ژمنو سره سره بیا هم ونه توانېد چې په دوهم ځل د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د سرمقالې لیکوال د نورو مسایلو ترڅنګ د کمیسیون د کمشنرانو د ګمارنې سیستم ته په اشاره سره لیکي چې داسې کسان کمیسیون ته راغلي چې متضادې کړنلارې او فکرونه یې درلودل، نو همدا لامل دی چې دوی په خپلو کې سره جوړ نه راځي. د لیکوال په باور د کمیسیون د کمشنرانو په داسې ګمارنې سره افغان چارواکو غوښتل ناممکن ممکن کړي چې دا کار ونه سو. اصلاح دولتي ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی د انتخاباتي ټیمونو قناعت ترلاسه کړي. د لیکوال په باور کچیرې د انتخاباتي ټیمونو قناعت حاصل سي داسې به احساس سي چې کمیسیون له انتخاباتي قانون موجوده مقرراتو او طرزالعملونو سره سم خپل کار مخې ته وړي. د لیکوال په باور دا چې یو ځل بیا انتخاباتي محلي ویش ناقص ښه کار نه و، بلکې ناوړه او منفي اغیز به ولري، خو په خبره اوس اړتیا ده چې په انتخاباتي پروسې یو ځل بیا د خلکو باور راژوندی سي، داسې انتخاباتي محلي ویش وټاکل سي چې دا ځل هیڅ ناقص نه سي. د اصلاح د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي چې د هیواد کواک وضعیت د هیچا په ګټه نه دی او کمیسیون دې ټولو خواوو ته له قناعت حاصلولو وروسته د خلکو د رایو برخلیک وټاکي او لومړنۍ پایلې دې له ځنډ پرته اعلان کړي. سرخط ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو خپلواک یرغمل کمیسیون د سرمقاله لیکونکي په اند د انتخاباتو د پایلو هر ورځ ځنډ پر کمیسیون د انتخاباتو پر پروسې او ولسواکۍ د خلکو نسبي باور ته هم زیان رسوي. د سرمقالې د لیکوال په باور د انتخاباتو کمیسیون اوس د یو شمیر نمایندانو له لوري یرغمل سوی او تر هغې به د انتخاباتو پایلې اعلان نه سي چې د هغوی قناعت یې نه وي ترلاسه کړی. لیکوال ټینګار کوي کمیسیون مسؤل دی چې د خلکو پر رایو ملنډې ونه وهي او د نمایندانو ډول ته څڼې ونه غورځوي، د چا فرمایشونه دې نه مني او د انتخاباتو قانون شته طرزالعملونو په رڼا کې دې د رایو پایلې اعلان کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور کچیرې کمیسیون دا کار ونه کړي نو لری به نه وي چې د جمهوري ریاست انتخابات د 2014 میلادي کال انتخاباتو سناریو ته ولاړ سي او کړکیچ رامنځته سي، او په خبره بیا به مسؤلیت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو په غاړه وي.
او سمستاسي راغلي پیغامونه ورو
ستاسو ل پیغامونو
زه خپل چې په یم مریض یم څنګه لاره ما په دوړو کو پل جما او کو بل ته لوړه ما څه پیسې مې سر پیدا کړې وې او په کو بل کې بیا پاسپورتونه شو بیا او د کریس مې شپې شوې دغه نه بعد بیا سفارت تمیر غلو غار نه باندې شو نو ډېر په ستونزو کې یو ډېر په تکلیفو کې یو باز ډاکټرونو یا نور هغه بخي غار کار کوچولو د افغانستان ډاکټرونو نو دا پیغام او کور سوای او اشرف غنی ته چې مقصد یا د سفارت سیخ شي خلوص شي کني د افغانستان دغه سفارتونه دې ته نرتول کې یا دغه ستر لیارې نه دې جرلابوت او د پکتیا کورمې ته د کندار لوی لیارې دې خلوص کې د خدای په خاطر خال تبو بربوت شو خدای نر په سرکو کې پروته دي بل لیارې بل چاره نشته د انډیا د نورو یو بچې یو واس نګنلارو نو بس تبو بربود یو غار کیو نو بس اله دوی چې بس سینې پیغام ور ورسه وای مننه.
ازادي راډیو ته موږ اترانې چې په نن کې د کتابو کمی د عامه کتابونو چې د ټول د افغانستان معلمینو نه سم نه دي کتابونو نو څه اشرف غنی هم دا خوښ دي خدای هغه مکتبو د پاره کار وکړي کتابونه راوړي مکتب دلار ستار لار څه دی ولګ بجې غرمه راځي شې لنه کتابونه نو څه معلمینو نه دي سم دا داغه می ازادي را دې پیغام مصرف غني خدای خواهش کوم چې دا کار وکړه دا کار چې وکړي خدای پاک به تاسو ته ډیر ثوابونه ورکړي.
زه لشګر من دغه محمد ګل حکیار خبر کوم درم د بندیانو د تبادله خبره ده کچيري امریکایانو او اشرف غني په توافق سره کړی او یا په دې جاري سره کړی وي دغه موضوع نو زه ته ایدو ځکه چې دا یو درې کس مسلمانان بند آزاد شو او هغه هم یو بشریت وکړه خارجیان هم دي او دا موضوع ته ایدو بلکې رد وینا.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. دوستانو مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستوري و ک چې بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای شي چې د ازادي رادیو سره یې شریک کړي. موږ به د ځنګړو پروګرامونو لاري اړوندو مسولینو ته ورسو او ستاسی ستونزې به په ډول هواري سي. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د FM پر 15 څپه په ټول افغانستان کې صاف او واضح واوري. او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شئ د ازادي رادیو ویب سایټ ته هم لاړ شئ او زموږ خبرونه هلته د انټرنیټ له لارې واوري او یا مو راپورونه او تحلیلونه ولولئ. پته مو ته ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. اوس په سونیز پروګرام ته د زهرو کاران پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. زما همکار عبدالنافع همت دا پروګرام جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافي همت او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیال راپور لرو چې طالبان د زور او شکنجول لارې متعدل نشو څخه راګرځوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښ تر راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې څه د پاسه 100 لیټره کیمیاوي مواد ونیول شول. د هلمند ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو د اقرب د میاشتې پر 6 نیټه په هلمند ولایت کې د اسټیک انهایډرایټ په نوم 1280 لیټره تیزاب ونیول. دا کیمیاوي مواد د هواد له باندې څخه هلمند ته راقاچق شوي او په پام کې وچی د هیروینو جوړولو لپاره ګرم سیر ولسوالۍ ته یوړل شي. د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه نیول شوي او تر نیول وروسته عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. د زابل ولایت پولیسو څه د پاسه 100 کیلوګرامه خیکه ونیوله. د زابل ولایت امنی قومندان نجیب الله سرتیر ازادي رډیو ته وویل د نشي موادو قاچاقونکي هڅه کوي چې زابل د نشي موادو د قاچاق په لار بدل کړي خو د لارو په اوږدو کې د پولیسو پوستي مخه نیسي. په دې وروستیو کې د زابل پولیسو 103 کیلوګرامه خیکه او 40 لیټره تیزاب ونیول شي کابل ته قاچاق کیدل. په بغلان ولایت کې پولیسو 13 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د بغلان ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي رلټویل لنشي مواد سره د مبارزه پولیسو د اقرب د میاشتې پر 28 نیټه په پلخومري خار کې 25 کیلوګرامه هیروین ونیول شي. په یو موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق شي. په دوهمه پیښه کې پولیسو د یو موټر د تلاشۍ پر مهال 6 کیلوګرامه چرس ونیول او په دې تورې 3 کسان هم نیولې دي. او دونه وروسته پی خداده چې په کابل کې 3 کسان هغه مهال ونیول شول چې نږدې 13 کیلوګرامه نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادي رادیو ته ویل په لومړی پیښه کې پولیسو د سرکوتل په سیمه کې 15 کیلوګرامه تریاک او 10 کیلوګرامه چرس ونیول شي. په یو موټر کې کابل ښار ته قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزه ځانګړو پولیسو د کابل ښار په دوهمه ناحیه کې د یو کور د تلاشۍ پر مهال 2 کیلوګرامه ښیښه ونیوله او په دې تور یې 2 خرڅونکي هم نیولې دي.
مسکا هوتک چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طالبان د زور او شکنجول لارې متعدل نشو څخه راګرځوي.
از دو اسلام لا توقف کردن هیڅ جواز نداره، خصوصا کسی که مریض است. معتاد مواد مخدر هم خودش یک مریض است.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په بدخشان ولایت کې معتادینو په جرمونو لاس پورې کړی دي.
معتادین له ځانونو سره چاقو لري.
د انسان پر وزن باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
په هغو میندو کې چې هغه امیدواره دي په هغو کې د مقدره موادو استعمال کیدای سي په خېټه کې د ماشوم په وده شدید متاثره کړي.
د نبی په نوم یو معتاد وایي چې زه خپل وانډوالانو د دې لپاره پر نشو اخته کړ چې زه هم له دوی سره په ګډه غلاوي وکړم.
ښځم راشکره اړله او دوستان انډیوالان رفیقان چې دا ما جوړ درلودل دوی هم ماله لاس نه ورکړل.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو. اوس خپرونه د طالبانو لخوا د څو محتاجینو د شکنجو په موضوع باندې پیل کوو. څو وسلوال کسان چې ځانونه طالبان بولي په غور ولایت کې یوه ډله محتاجین د نشې په جرم شکنجه کړي دي. دې وسلوالو څو محتاجین په مخې پرې ایستلي په لندو لښتو یې وهي او دا وعده ځنې غواړي چې بیا به نشه نه کوي. خو دیني علما بیا دا ډول شکنجه د اسلام خلاف کار بولي. طبي ډاکټران هم وایي چې محتاجین په زور د نشو پرېښودلو ته اړ ایستل هیڅ ګټه نه کوي ځکه چې د هغوی په زړونو کې کینه پیدا کیږي او بیرته نشو ته مخه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړنې کوي.
طالبانو ته منسوبو وسلوالو کسانو د غور ولایت د مرکز په تشریقي سیمه کې یوه ډله معتادین په لندو لښتو وهي او دا وعده ځینې غواړي چې بیا به نشه نه کوي. طبي ډاکټران د زور له لارې د معتادینو درملنه ګټوره نه بولي. دوی وایي چې د نشې په پرېښودلو کې د معتاد خوښي یو اساسي شرط دی. د معتادینو د درملنې کارپوه ډاکټر واحد الله کوشان وایي که یو معتاد په زور د نشې پرېښودلو ته اړ ایستل سي ډېر امکان لري چې دا معتاد تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي.
د بر لو چې مثبت تاثیر وي که منفي تاثیر کړي هغه عقده پیدا کیږي. هغه عقده یې باعث دیږي چې بیا مخدره مواد استفاده کړي. څومره مخدره مواد چې استفاده یې مزمن شي دوامدار شي هماغونه تخریبات هم په مغز کې هم په داخل وجود کې که یو انساني او علمي آمادگی ورته ولري مریض شکنجه نه کی مریض متضرر نه کی مریض باندې فشار نوړي مریض تهدید نه کی مریض توهین نه کی د تدوی ډېره نتیجه ورکي.
مولوی عبدالدیان بیا معتادین ناروغان بولي او وهل ټکول یې روانه غني. د زیاتوي چې له معتادینو سره باید ښه چلند وسی او په نرمۍ سره درملنې ته وهڅول سي.
د اسلام
له نظره هیڅ ډول وهل ټکول روانه دي. په ځانګړي ډول د ناروغان وهل معتاد هم یو ناروغ دی. د اسلام له نظره د ناروغ وهل او په زور د نشې پرېښودلو ته هڅول هیڅ جواز نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې نشه یي موادو ته د اسانه لاسرسي له امله ډیری ځوانان نشې کوي. د کورنیو چارو وزارت او سیګار ادارې د معلوماتو پر اساس ډیری نشه یي مواد د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د امنیتي چارو کارپوه اسدالله ندیم وایي طالبان د یوې سیمې په ناامنه کولو سره د نشه یي موادو کښت تولید او قاچاقو ته لاره هواروي. که دوی رښتیا هم له احتیاط سره مبارزه کوي نو لومړی دې تر خپل واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو د کښت تولید او قاچاقو مخه ونیسي.
طالبان عامل اصلی زرع او
په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او قاچاقو اصلي عوامل خپل طالبان دي. د معتادینو وهل ټکول نشه یي موادو سره د مبارزې لاره نه ده بلکې طالبان باید د نشه یي موادو کښت منع کړي. له نشه یي موادو سره مبارزه ګډې هڅې غواړي. طالبان کولای شي چې له حکومت او هغو ادارو سره همکاري وکړي چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي.
په دې اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته یو پیغام لیږلی دی. په دې پیغام کې راغلی چې طالبان په دې کار کې لاس نه لري او زیاته کړې ده چې طالبان له نشه یي موادو سره مبارزې ته ژمن دي.
محمد ایاز تر نکو چې په غور ولایت کې د طالبانو لخوا د معتادینو د شکنجو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مې واورېدل چې طالبانو څو معتادین په لښتو وهلي او هغوی په زور توبې ته اړ باسي چې بیا به نشه نه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې پر دوه ورځې وشبنی مزنی سپو خبريږي. اوس بدخشان ولایت ته او د متاجرو د جرمونو په اړه د خلکو حال اخلو. د بدخشان ولایت متاجرو د ګڼو جرمونو او غلاو ترڅنګ په دې وروستیو وختونو کې یو چوکیدار په چاقو وهلی او وژلې دی. د بدخشان د مرکز فیض آباد اوسیدونکي وایي چې د شپې لخوا متاجر د خلکو کورونه او سرایونو ته وراوړي او د نشي موادو د اخیستلو لپاره غلاوي کوي. دا خلک زیاتوي چې متاجر د شپې لخوا په فیض آباد ښار کې لارې نیسي او خلک لوټوي. په دې اړه نعمت الله احمدي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو له ډېرېدلو سره جرمونه هم ډېر شوي او ځایي خلک یې اندېښمن کړي دي. د بدخشان اوسیدونکي احتیاط تر ترهګرۍ خطرناک عمل بولي. دوی معتادین تورنوي چې عام خلک وهي، مالونه اغلا کوي او اندا چې خلک وشني. پرویز چې د فیض آباد ښار په دوهمه ناحیه کې یو خصوصي شرکت لري، ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې څلور معتادینو د دوی پر شرکت برید وکړ.
معتادین له ځانونو سره چاقو لري. درې څلور شپې مخکې زموږ د سرای داسې ځای ته ورغلي ول چې هلته مرغه هم نشي ورتلی، خو دوی ورغلي او له هغه ځای څخه یې ځینې وسایل غلا کړي دي. موږ یو معتاد له چاقو سره یو ځای لاس په لاس ونیو.
محمد ظاهر د فیض آباد ښار یو سوداګر دی. دی وایي چې معتادینو یې څو ورځې مخکې دفتر لوټ کړی و، ځکه یې د خپل دفتر د ساتلو لپاره درې ساتونکي مقرر کړل.
معتادینو زما له دفتر څخه ډیر وسایل یوړل، لکه بیلر، جنریټر او د موټر پرزی. اخیر مجبور شوم چې درې ساتونکي مقرر کړم او د میاشتې 30,000 افغانۍ ورکړم چې وسایل مې وساتي. دلته وضعیت ډیر خراب دی. اندا چې همدانن مې هم یو معتاد غل ونیو. زه له حکومت څخه غواړم چې د غلو معتادینو مخه ونیسي.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا مرستیال طلب الدین قادری وایي چې معتادین یوازې کورونه نه لوټوي، بلکې د غلاو لپاره عامو لارو ته هم راوځي.
په ښار کې د معتادینو موجودیت د اندېښنې وړ دی. کله چې معتادین د پوډرو د اخیستلو لپاره پیسې ونه لري، نو مجبور دي چې غلاوي وکړي. ځینې خو یې آن دا چې بد اخلاقۍ ته هم مخه کوي. د معتادینو که وس ورسیږي د پیسو ترلاسه کولو لپاره خلک هم وژني.
د بدخشان ولایت د پولیسو ویان سناوله روحانی وایي چې پولیسو خپل یو شمېر ځواکونه له هغو معتادینو سره مبارزې ته ځانګړي کړي چې جرمونه کوي. ښاغلی روحانی زیاتوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې یو شمېر معتادین راټول کړي او د درملنې لپاره یې روغتیایي مرکزونو ته سپارل دي.
یو شمېر معتادین مو د بهارک ولسوالۍ د معتادینو روغتون ته د درملنې لپاره استولی دي. پولیس د هغو کسانو د نیولو هڅه کوي چې پر خلکو باندې نشئی مواد خرڅوي. تر اوسه پورې مو د نشئی موادو 25 واړه خرڅونکي نیولي او قانون ته مو سپارلي دي.
د بدخشان ولایت د معتادینو روغتون د شمېرو له مخې دا ولایت نږدې 40,000 معتادین لري چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
درنو اوریدونکو، اوس انسان پر وزن باندې د نشو د اغیزو موضوع ته راځو. نشي مواد انسان پر وزن باندې ناوړه اغیزې لري. ځینې معتادین چاغوي او ځینې نور بیا ډنګروي، چې دا دواړه حالتونه انسان ته زیان رسوي. دا چې نشي مواد ولې معتادین ډنګروي او یا چاغوي؟ آیا ټول نشي د انسان پر وزن باندې ناوړه اغیزې لري؟ او دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکلو ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د یو انسان عادي وزن باید څومره وي.
موږ خپله کولی سو د انسانانو له ارزیابي له لیدلو سره د یو چاغ انسان، د یو نورمال انسان او د یو داسې انسان چې تر نورمال حالت یې وزن کم وي توپیر وکړو. خو په طبابت کې د انسانانو وزن د یو فرمول له مخې تعینېږي، چې هغه ته د بی ایم آی فرمول وایي. په دې فرمول کې د انسان وزن په کیلوګرام اندازه کیږي او د هغه قد په متر مربع اندازه کیږي. بیا دا وزن د قد په متر مربع تقسیمیږي. معمولا د نورمالو انسانانو بی ایم آی یا د دغه فرمول نتیجه له 3.5 تر 15 پورې راځي. د مثال په ډول که د یو انسان وزن 80 کیلو وي او د هغه قد 1.2 متر وي، موږ اوله کې 1.2 ضرب په 1.2 کوو، مربع مثلا 2.9 راووتل. له هغه وروسته 80 په 2.9 تقسیموو، مساوي کیږي په 20. یعنی دغه انسان تر نورمال حالت یو څه په اصطلاح زیات وزن لري. نو په دغه حساب دغه کسان په نورماله کټګوري کې نه راځي. که چیرته دغه عادت تر درسو لوړ راغی په دې معنی ده چې یو کس د چاقي یا د اوبیسیټي تکلیف لري چې هغه بیا په طبابت کې د امراضو په کټګوري کې راځي. که چیرته دغه فرمول سواب اتلس نیمونه تر پنځه ویشتو پورې دغه نورمال وزن او سالم وزن موږ ته په لاس راکوي.
که څوک ډیر ډنګر وي له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي او که یو څوک ډیر چاغ وي هغه له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي؟
په مجموع کې هغه کسان چې تر نورمال حالت ډیر ډنګر دي کېدای سي د وخت په تیریدو د هغوی معافیتي سیستم ضعیفه سي، ډیرو انتاناتو یا میکروبي ناروغۍ ته زمینه مساعده کوي او په دې اساس د هغوی حیاتي وظایف د هغوی دماغي وده زیانمنه کوي. او د دې تر څنګ لوړ وزن پخپله یو غټ د خطر لامل ده قلبي امراضو ته، د وینې امراضو ته، لوړ فشار ته، او بالاخره د دماغ او د ځیګر مختلفو امراضو ته زمینه مساعده ولی سي.
په عمومي ډول نشه د انسان پر وزن څومره ناوړه اغیز لري؟
په مجموع کې مخدره مواد د انسان تغذیه ګډوډوي، هغه نسی کولای لکه یو نورمال انسان غذایی مواد واخلي، او له دې سره مستقیما د ده په وجود کې سوی تغذیه خوارځواکۍ ته زمینه برابرېږي، یا حد اقل د غذایی موادو د اخیستلو بڼه ګډوډېږي. یعنی لکه یو نورمال انسان نسی کولای د ورځې درې وخته، دوه وخته، څلور وخته کافي غذایی مواد واخلي. د دې تر څنګ بعضې مخدره مواد په لنډ مهال کې کولای شي د غذایي موادو جذب متاثره کړي. په دې اساس یو انسان ونسي کولای هغه ویټامینونه، منرالونه او مهم غذایي مواد جذب کړي. په مجموع کې د انسانانو اشتها کمه سي. د دې تر څنګ سالم غذایي مواد کم مصرفوي، اکثرا داسې خواړه سي هغه یا ناسالم دي، یا مثلا غواړي په کم وخت کې ډېره کالوري یا ډېره انرژي ورکړي، یا په کم وخت کې غذایي مواد استعمال کړي چې دا په خپل وار حالات ته، استفراقاتو ته، او له هغه سره تړلو عواقبو ته زمینه برابروي. په مجموع کې د انسانانو وزن کمیږي.
ولې نشه معتادین ډنګروي او یا چاغوي؟ علت یې څه ده؟
لومړی عامل د بعضې نشه یي موادو مستقیم تاثیر ده. د بیلګې په توګه هیروئین داسې مخدره مواد دي چې هغه په مستقیمه توګه د انسان اشتها کموي. دوهمه مسله، مخدره موادو ته شدید علاقه ده. یو کس هغه مهال چې د لوږې احساس کوي د دې په ځای چې اوبه یا خواړه استعمال کړي مخدره مواد استعمالوي، او له هغه وروسته بیا د نشې حالت پرې راځي، او ورپسې بیا د ګنګسیت او د بې تفاوتۍ له حالت سره مخامخېږي. د دغه حالت دوام خپله د وزن د کمېدلو باعث کېږي. بعضې نور مخدره مواد دي، د بیلګې په توګه الکول، هغه کس چې له الکول استفاده کوي د هغو د ویټامینونو جذب، د منرالونو جذب او د اساسي مغذي موادو جذب مختلف. هر هغه نور مخدره مواد چې له دودي طریقه استعمالیږي هغه د انسان حیاتي اعضاو ته لکه زړه ته، ځیګر ته، دماغ ته د وینې جریان کموي، د تغذیې ستونزې راولاړوي، او د انسان په وزن مستقیم تاثیرات کوي. په دې اواخرو کې د شیشې په نوم یا د میټم ویټامینو په نوم یو مخدره توکی ډیر زیات په افغانستان کې مروج شوی. د دې مخدره موادو هغه اصلي تاثیر دا ده چې د انسان د وجود داخلي فعالیت یا میتابولیزم ډیر لوړی. انسانان داسې فکر کوي چې ډیره زیاته انرژي لري، او په وجود کې هغه د انرژي تولید زیات تحریکوي، اشتها له منځه وړي. انسان فکر کوي چې غذایي موادو ته ضرورت نه لري، له دې سره د انسان په وزن تاثیر کوي. هیروئین په خپل وار اشتها کموي، یا مثلا الکول یا شراب په خپل وار سره د غذایي موادو جذب زیانمنوي. یا کس کوشش کوي چې په کم وخت کې ډیره غذا وخوري، که چیرته دغه په نتیجه کې کومه چاقي رامنځته کیږي هغه هم ډیره خطرناک وي. بعضې مخدره مواد لکه چرس حافظه او د انسان ادراک زیانمنوي. سره له دې چې دغه کسان ډیره اشتها لري، ولی هغه غذا د دوی د وجود لخوا جذبېدلی نه سي. یا مثلا هغه کسان چې له الکولو استفاده کوي هغه معمولا کوشش کوي چې ډیر غوړ، ډیر داسې غذا چې هغه لوړه کالوري لري او یا ډیر پروټین لري له هغو استفاده وکړي. یا خپل دغه بعضې الکولي ترکیبات په ځان کې ډیر لوړه کالوري لري، د انرژي ډیر مقدار لري چې د خپل په وجود کې د غوړو د جمع کېدو سبب کیږي او وزن زیاتوي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي؟
که چیرته دوی تداوی شروع کړي، اولین تغییر چې د دې په وجود کې راځي هغه دای چې دی وزن اخلي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر وزن ډیر ناوړه اغیز لري؟
په تنکیو ځوانانو کې، یا په هغه کسانو کې چې هغه د رشد په ډیره سری مرحله کې، نشه یي مواد په هغو ډیر زیات تاثیر لري. تر هغې وروسته په هغو میندو کې چې هغه امیدواره دي په هغو کې د مخدره موادو استعمال کېدای سي ډیر تاثیرات ولري. مثلا په امیدوارو میندو کې په خېټه کې د ماشوم وده شدید متاثره کی د کم عمره ماشومانو زیږیدل تر وخت مخکې د ماشومانو زیږیدل کم وزن ماشومانو زیږیدل او په دماغي ناروغیو د اخته ماشومانو زیږیدل په یو ډول نه یو ډول د معتاد له تغذیه او له خوارځواکي او د وزن له تغیراتو سره ارتباط لري.
د انسان پر وزن باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر 2.5 مزنی سپو خپریږي او اوس ته خاطرې واردی. اتلس کلن محمد نبی وایي چې زه خپلو انډیوالانو د دې دپاره په نشو اخته کړه چې زه هم له دوی سره په ګډه غلاوي وکړم. دا چې محمد نبی څنګه خپلو انډیوالانو په نشو اخته کړ، څنګه یې غلاو ته مخه کړه او په دې لاره کې له څه ډول کړاوونو سره مخ سوی دي، په دې اړه یې زموږ له همکار فرید حلیمي سره د زړه خواله کړې ده.
د سرشمنی ساحه کې موټر مې نری وهلې، د انډیوالان مې د شپږ نمبر ولو، دوی لا کولی موټر نه له دوی سره ځا مختص ولم په والم چار شروع کړو. بیا له چار سو نه شیشې ته لاړو، شیشې نه پوډرو ده. مور پلار مې سر یار چا ته ټیټي، زه خپله دلته د دوار پوی ساکنیت څوک ما ته نه رکوي. وای والې شیشې یې هغه هلته اچولي. اوس زه په دې پوه شولم چې مواد ډېر خطرناک شی دی، زرار را رسوي. درد مې ته یو څلورم سمپ ولی ده او یا یو اتلس راځمه. درې دانې ورورګان مې دي وړه وړه ویکار ته ځي. مواد ماته نه رچې ده، دا هغه په پیشکش مات کړ. د تیمې هغوی ته زه به کېناستلم چې هغوی کله راځي، کوڅې کې به ورته کېناستلم. را چپه کوو وهه، پیسې ته نه واخله. بیا ځه، بیا مې زما پلار وهلم. بیا مې داسې لاندغونه کارونه، ما به پیسې د مواد پیدا کول. خدا خطران اندازه چې خمار بولم اینه مې په جوش راغلل. څنګه دا پیسې به ماته مې مال پیدا سي؟ زما مواد مسکم، دا مواد ډېر موزر شای دي. مېږي انسان کداګر جوړي، کداګر نم به هغه جوړي. ځن کې دا تغیرات راغلې دي. کور غټ جوړي ما خو کما دا مواد نس کلای. ما په ته اوسې وخت خزه کوله، خزم راش کړل او دوستان انډیوالان رفیقان سدا ما جوړ دلوبدل. دوی هم مال لاس نه ور کړل. خو اس د سوکر سره خوشاله نه دي چې زه وسره کینه موجود سم سي ولا ځوان مو خوشاله مردي سره هیڅ کوم رسر نه. مور پلار د مې خدمت وکم، کار وکم، مته سي تاسو هم لواس تاوان کې نه سي منګلار سي ولا پودر او شیشه وو سي د هویم سره هم ټیټ وکي. یو واده ختم چې تلار دي خبرې وکي وای کینه تل ازوی پودری اسلاګه هغه سره اندې څه کته کی.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل خپل کور ته راځي، ګوري چې کوچنی زوی جاری او میرمن یې نسته. دا چې میرمن به یې چیرې وي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سې
سره هغه دی جمیل هغه
رختی هم ده خو جمیل ده جمیل هم پا خیر اغلی
خیر لکو ما شو عجی سب ساسو مراسم چا خیر لیده لائی
ولی خدای دی خیر کیز
سب پیخه ده
دیره بدر پیخه ده عجی سب
سامه خبره وکه سکی سده
بس نو چه در تو هم ساسی دی لور دی لازه سام لیوانای شو
چه شی زموج لور
ولی زموج پلو سه شوی دی
بیرده پا مغ مردار مال اخته شو
پا کم مردار مال
بیا ایروین شروع کرل
چه شی بیا ایروین شروع کرل
نو تا خوی علاج وکه بیا سنگ ایروین شروع کرل
یو ارنه دری زلم علاج وکل خو بیرده پا اخته شی یو زل خو من بیخی کور ور تا بدل کرل خو گت ایو نکره
شفیقه وز چی ده
پا کور که ده خپل ایروین وی دی ماشومان جرا کور او کل پسر خیسته ده
خیر ده خدای بای خیر کی
یار فکر نکم چی خیر بزینی وینم ستا لور نور زمال پار ایواز شهر ده بس نمی کور او بچان پی روزلی دی او نمی میزد پری خوندی دی
زویا یو چو رزی دل تراولا فکر بای لش یو پا بلشی
نپویگم چو وکم زمال تخ خوی بیخی لار او رکه کرده ده
خیر ده منگ بای یو چاره وکو
او زویا تندش نمکو مج بای یو چاره وکو
آره چاره چه کوئی جری وکی زنش دیده چلی ونایشم یوازی دیده پا غم که نیم ویریگم چه ماشومان می پنشو اخته نشی
رختی هم امکان لری چه ماشومان دی هم پنشو اخته شی
آجی صاحب امکان سمانا دکتر را تویل چه خام خواب اخته کیگی زنشم کوله چه یوازی دی شفیقی بخاطر اولادون پسرت ناره که واچوم
خیر ده بچی اتا ایره والا دازل زب خپل علاج کوم
سما در اولمه خو تاسی به زمانت کوی چه نور به نشانه کوی
تی بیا غمه واسه در دل مش پامود بندی کوو انشالله چه بیا به نشانه کوی
سما در دایوه موقع بلام ورکم خو که بیا په نشو اختشوا بیا زپویگم چه چه وکم زنو لارم خزی وا خزی چیری
سوائی داده دلتا یما
حال تعلق جاری او تا دلتا پا غجلا که ناسته تا اصلا دلتا چه کوی؟
پا کور که ده سوانگ لپارا چه شینو ماوی لگوچ واخه برا واخلم او دیگ با پی پوخکم
نو پا غجلا که کلا واخشتا؟
ماوی چه لگوچ واخه با پاتی
دراغ مرا تا وای رشتیا وای دلتا چه کوی؟
ما خود در تو ویل چه پا وخو پسی راغلم
دا پا خور که کچوڑا ده چه شیده تا ودر گزه یو گورم خخ بس پوشم چې پدې کڅوړه کې څه شي دي
پوسې شي پوشوي
یعنی ته نه خبره بل ورته وګوره دا څه شي دي تا بیا ایروین شروع کړی دي ته شرم نه لري
بس یو دود می وه دز نه
دروغ مو وایا ایروین یو دود او لاس دود نه غوړي که زه نه وای راغلی نو شل دود دی وهله ته څنګه مور یا هلته دی وړوکی ماشوم جوړ یو ته نشې کوي
خیر دی بیا نه څه کوم
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای څو وارې مې ستا علاج وکړ خو ستا سره نه دي ځان نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم
بس بس نور د یوه خبره هم نه منم څو وارې دې واده راسره وکړ چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم خو بیرته هغه ته او هغه د ایروین دي دغسې نه ده
هو داسې ده
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې یو ماشوم خو د پخیټه کې لا پوډري شوی و اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوي
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاق یې
خیر دی دا سل مې وبکه بیا داسې نه کوم
نه نه کېږي ته هم ځان تبا کوې او هم زما کور او بچان
وی خدایا ژوند مې تبا شو د غم لړلو نشو خو زما کور تبا که
بس دی نور د ژړا ځای نه نیسي که اول ځل نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله د علاج وشو
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب که واړه واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجو.